ماشي جيران كتنكو او اوريدنكو وايس اوف امريكا ديفا تي في ايو ساعه خبري خبرونه كي تاسو ته هر کلی وایو زم محوش چلی
او زم بختور شاه
قدر منو كتنكو او اوريدنكو نن د زیارت روز کال 2006 د جنوري د میاشتې دوه باندې ته دا په پښتونخوا کې دا وخت د شپې لس بجې دي کابل کې دي نهني می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي یو شمېر رپورټونه سره تاسو وړاندې راغلیو اول غوښ شه د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پارلیمان د سبانه غونډې نه وړاندې د مخالفو ګوندونو سره لیدنې پیل کړې دي چې د پوز د مشر د مودې غزولو په اړه قانون سازي کې ملاتړ راخپل کړي. بلخو حکومت نن سپریم کورټ ته د جنرال باجوا د نوکرۍ په اړه په خپل فیصله د عمل ځنډولو درخواست هم ورکړې ده.
او د پنجاب دفاع وزارت د پاکستان دفاع وزارت د پنجاب عالی محکمې ته د اوریدنې په محل ویلي چې تیره میاشت د پنډي خار نه بې درکه شوی وکیل انعام رحیم پوز نیولې دي او دا وخت تر پوښتنو لاندې دي. هغه به د بې درکه کسانو قضیه کولې.
او د خیبر پختونخوا د ثانوي او اعلی تعلیم وزارت وایي په صوبه کې د مدرسو د رجستریشن مرکزونه پرانستې دي چې وایي مقصد یې د مدرسې په نصاب کې د صوبې تعلیمي نصاب شاملول دي. په پختونخوا کې د وفاق المدارس ویان سراج الحسن د حکومت د دغه ګام هرکلی کړی.
منو اوریدونکو کتونکو موږ سره اوس یو شمېر رپورټونه هم لرو په دې یو ساته خبری خپرونه کې چې پکې په کوئټه کې واره شوې په دې هم رپورټ لرو. گرانی کې زیاتوالی شوې په پاکستان کې په دې هم یو تفصیلی رپورټ لرو موږ سره اوس.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه ده. د ډیوا رادیو د فیسبوک تلار هم زمونږ دغه خپرونه تاسو دا وخت نیخ پنیغه او ری قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په سرټکو کې واوریدل د پاکستان د تحریک انصاف حکومت سباله پارلیمان کې یو مهمه غونډه کوي چې د پوز د مشر جنرال باجوا د نوکرۍ د مودې د غزولو په اړه باندې قانون سازی وکي او په دغه قانون سازی کې دوی غواړي چې مخالف ګوندونه ورسره ملاتړ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت سپریم کورټ ته هم درخواست ورکړی دی چې د جنرال باجوا د نوکرۍ په اړه چې کومه فیصله کړې وه په هغې د عمل ودرئ. دا ټول تفصیل د ډیوه رادیو خبریال پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې راکوي.
رپورټونو تر مخه د مسودې د لارې د ځمکني سمندري او هوایي ځواکونو د مشرانو د ملازمت میاد د شپیتو کالو په ځای سلور شپیتو کال عمر باندې پای ته رسیدو پریکړې شوې دي. او د سره وزیر اعظم ته د فوج سر لخکر او د نورو ځواکونو د مشرانو د نوکرۍ میاد درې کال نور غزولو واک هم ورکړې شوې دي. ټاکل شوې ده چې د وزیر اعظم په سپارښتنه به د پاکستان صدر د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غزولو منظوري ورکوي او دا چې د وزیر اعظم دغه ګام به په کم یو عدالت کې نه چیلنج کیږي. د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې سلور کسیز حکومتي پلاوی د قانوني مسودې د منظورۍ لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو سره رابطې کړې دي او په دې ترڅ کې د زیارت پروز د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند درې ستر لیډرانو باندې ګډ پلاوی د حکومتي کمیټې سره خبرې کړې دي. او رپورټونو تر مخه دغه ملاقات وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند پارلماني غړو غونډه کې د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غزولو په اړه حکومتي مسودې په حق کې اوټ اچولو پریکړه شوې ده. او د میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سنټ غړي مشاهد الله هم دغه اړخ ته اشاره کوي.
عدد کے انسٹرکشنز کچھ آئی بھی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب کہ کسی ہم نے ایک تو کنٹروورشل نہیں کرنا کسی ادارے کو.
اغه منی چې د ګوند اعلی قیادت دوی ته په دې اړه احکامات جاری کړی دي. مشاهد الله زیاته کړی چې مسلم لیگ نواز ګوند دا ګڼي چې د کمیو ادارې لانجمنه کېدو د هڅو برخه به نه جوړیږي. حکومتي پلاوی دویم لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشرانو سره لیدو لپاره هم رابطې کړي دي او امکان دی چې هم نن ماسخوتن به حکومت په دې اړه ټول پارلماني مشرانو ته بریفینګ ورکوي او دا چې د مخالفه ګوندونو په مشاورت او سلا سره به حکومت قانوني مسوده سبا له پارلمان ته وړاندې کوي. په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د فوسر لخکر د ملازمت میت سره تړلې قانون سازۍ لپاره د دستوري بدون منظورولو په ترڅ کې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مرستو محتاج دي. بلخوا مرکزي حکومت سپریم کورټ ته جمع کړی یو خواست کې د اعلی عدالت 28 نومبر فیصلې باندې عمل نه کولو یا حکم امتناع جاری کولو خواست کړی دی. لدیړوان نه هم مرکزی حکومت د فوج سر لخکر ملازمت میت سره تړلې سپریم کورټ فیصلې ته بیا کتنې لپاره اعلی عدالت ته خواست جمع کړی وو.
ازادی او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستي شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
کتونکو سبا له څنګه چې تاسو په دغه رپورت کې تفصیل واره د پارلیمان غونډه به کیږي او په دې کې به قانون سازی کیږي چې د پوزونو چې کوم مشران دي هغه ته د ایکستنشن ورکولو لپاره کوم قانون دوی جوړ کړي او څنګه هغه بیا عملی شي. قدرمن اوریدونکو د دغه قانوني حیثیت سره په دې باندې د ډیوا همکار نصیر کاکړ په سیمه کې د یو قانون پوها او وکیل شبیر حسین گیگیانی سره مرکه کړی ده. راځي چې د گیگیانی صاحب دغه سیړنه وورو.
دا دی مین چې کومه د سپریم کورټ د فیصله راغلی و د آرمی د چیف د ایکستنشن د ملازمت د زیاتو د ضرورت کې
او جی
چې څنګه کوي حکومت ته دا ویلو چې کو شپږ میاشتې کې نو ورکو کو تاسو غواړئ چې را موږ آرمی چیف ایکستنشن ورکو نو بیا قانون سازیو کې هغه قانون سازی د حکومت چې کومه کوي آرمی ایک کے آرمی ایک کے تو 176 کم دقدہ کم سیکشن دے مداغی لان دے صرف دا آرمی چیپ دا کوالیفیکیشن بابت کے ٹورنامنٹ یو لار وز اکولیش چیر آرمی چیپ پسو کی دا بدا کوالیفیکیشن ہے پائے ان سرویس کس پالو ریٹائر پالو خو دا دے بابت کی ودیل پا کانسٹیوشن آئینی ترمیل پکاری پارٹیکل 243 کے دا دی اوس د ځان بچکول د پاره چونکه آئینی ترمیم دی ته ګران دی او کی دوی ته هیڅ سریت پکار دی او هغه دې سره شته نه دی وجه نه دی او شاک کا په اختیاري چې آرمی ایک کی دی ترمیمو کی او هغه آرمی ایک ترمیم چې کوم د سپریم کورټ په سره ده هغه د آرمی ایک په ترمیم په ذریعہ باندې هغه هغه ته نشي رسیدي ځکه چې د آرمی چیف د اپوینټمنت کم ذکر دی هغه صرف په آئین کې د پارټیکل 243 کې او په آرمی ایک کې د آرمی چیف د اپوینټمنت یا د ایکستنشن ذکر نشته کو دی دا امن منتون کی د حکومت سره اختیار شته او دی په دې په ذریعہ باندې آرمی چیف ایکستنشن نشي ورکوي.
صحیح او گیګیانی صاحب تاسو خو په تفصیل باندې دا خبره وکړه او دا مهم ویل چې اپوزیشن یا مخالفه ګوندونه چې دی هغه ودی ته آماده نه دي چې دغه ایکستنشن ورکی. خدای یو خبره هم ښکارا ده چې حکومت خو غواړي چې جنرال قمر جاوید باجوا ته یو ایکستنشن ورکی د هغه د ملازمت موده چې د هغه وغځوي او بلې خو اپوزیشن خفه دی او هغه دغه انتخابات هم نه مني چې دغه پوجي مشر په وخت کې سوي دي او اوس دغه غنی چې اپوزیشن ټول سره یو ځای دی چې جنرال باجوا ته ایکستنشن نور کوي کنه په هغه کې هم اختلافات شته.
یره اپوزیشن خو چې څومره د ماتینو د پیپل پارټي دا کومندي کوام نیشن پارټي دا کو په رمان ګروپ کې نو تر دې ساته پورې غالي پدې باندې یو ځای دی چې د ایکستنشن بابت کې وګړو په کډون سازي کې د حکومت حمایت نه کوي. او ایوان دا چی دی کم تاسو یو خبر وکړو چې دی دا سپریم کورٹ کې کوم دا نظر ثانی درخواست جمع کړی دی او وی کې د حکم امتناعی د پاره درخواست کړی دی. دا حکم امتناعی درخواست دی دا بالکل د دې اس قانوني جواز نشته, ځکه چې په دې نظر ثانی کې د دې کوم مین ریلیف دی ناغه دې اوس په حکم امتناعی کې ورواړي. دا زموږ قانون دی چې دا مین کوم سوالی یو سائل عدالت ته یو سوال کوي یو غوښتنه کوي دا عدالت نه ناغه چې دا کوم مین ریلیف دی ناغه انټرم ریلیف نشي کېږي. بل خبره ده چې دا کوم اډل جاری شوی دی مین پټیشن کې په مین اپیل کې نو په نظر ثانی په کیس کې حکومت نه ای چیرې نه جاری کیږي. دا زمونږ پرسیدنت مثالونه دا آنریبل سپریم کورټ او حکومت موجود دي چې په نظر ثانی کې هم حکومت نه ای نشي کېږي.
نو ګیګانی صاحب اوس یو لنډ غوندې جواب راکړي چې یعنی تاسو ولې په حکم امتناعی کې یا په سټی آرډر کې دارنګ دغه نه کیږي خو بیا حکومت ولې دغه درخواست ورکړی دی؟
دا مو تاسو ته سره د تیمو هغه څو د پاره چې دي ته تیم ملو شي اگر چې شپږ میاشتې ډېر شي تیم دي چې دي قانون سازي کوي. قانون سازي خو په ورځ به کې دي کېږي او مثالونه دي د دې اډینینس باندې اسمبلیشته په اډینینس په ذریعه باندې دي قانون نه روباسي ایون په اسمبلی کې دي پیش کی خو یا دي سره هغه اکثریت نشته یا ایون دا چې دام ښکاري چې شي چې د حکومتي ډېر نمایندگان په دې قانون سازي باندې متفق نه واغیخ کاروز دا ویلې نشي یا د آر بي خلاف خبر نشي کولی یا کلیر ویلې نشي. زه زما د دې کې دا دي زما خپلې ویډاره چې په ګورنمنت په کې کې دا چې کسان شته چې هغه د دې اکستنشن مخالفت کوي ځکه هغه قانون سازي د پر عمل نه بیل نه پیش کوي. دا خو ډېر سمپل طریقه ده. دې ته چې ته مې نه ضرورت نشته د درخواست نشته د میټینګ نشته دې دې اړینې ترمیمي بیل پیش کړي پای باندې د بیس موبایل سو شي کوڅو ته میجاریټي هغه پات کو نو اړینې ترمیم بو شي او د دې اکستنشن یو لار کولو شي دا یا بل ارمې چې ته بل ته یا ایر چې ته یا نو چې ته زه وینم د خلک چې یو د پوزیشن نه چې ګورنمنت کې موږ داسې کسان شته چې هغه هم دې ته تیار دي. زه
ډېر مننه شبیر حسین ګګیانی صاحب او کور مودان
تاسو مننه جی.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او تاسو موږ د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شه موږ سره اوس یو شمیر رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو چې پکې کال 2019 د کویلی بدرنګونو کې کارکونکو لپاره څنګه کار وو څومره مرګونه پکې شوې دي په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. دې تر څنګ د پولیو په اړه یو ډراما چې د پېښور په نشتر حال کې شوې په دې اړه هم یو ویډیو رپورټ لرو دا به هم وړاندې کوو او دې تر څنګ ګرانی په پاکستان کې ډېره سیوا شوې ده په دې اړه هم تفصیلي رپورټ به د دې یو ساته خبری خبرونه برخه وي. خپل برزو یو بل رپورټ رخته د پاکستان د دفاع وزارت د پنجاب عالی محکمې ته د اوریدنې په محل ویلي چې 13 میاشت د پنډې خارنه بې درکه شوی وکیل انعام رحیم د پوز په ولکه کې دی او دا وخت تر پوښتنو لاندې دی د بدا بې درکه کسانو قضیه کولې په دېړه باندې زموږ همکار محمد اکرام یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
نن د لاهور های کورټ د پنډې برانچ کې د اوریدنې په وخت اسیسټنټ اټارنی جنرال محمد حسین د بيدرکا وکیل انعام الرحیم د بيدرکې په اړه د دفاع وزارت رپورت وړاندې کړ او منلې ده چې کرنل ریټایر انعام الرحیم پوز نیولې دي. د پوز د پخوانی افسر انعام الرحیم په اړه ویل کیږي چې هغه به د پوزي عدالتونو نه د سزا شوو او بيدرکا خلکو مقدمه کوي او په عدالتونو کې به د حقوقي وکالت کوي. د پاکستانی میډیا تر مخه کله چې عدالت ته سرکاري وکیل نو پوښتل چې پوز دغه وکیل ولې نیولې نو هغه عدالت ته وویل چې انعام الرحیم د رسمي رازونو نه د خلاف ورزي د قانون لاندې نیولې شوی دی خو هغه په دې حق له عدالت ته نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. عدالت تم رسیال سرکاري وکیل دلولونه د ډاډ ورلډ ونه بللو اډیشنل اټارنی جنرال راجا عبد حسین یې په دغه مقدمه کې سبا د جمعې پورس عدالت ته راغوښتي. عدالت ته حکومتي وکیل نه پوښتنه کړې چې کرنل ریټایر انعام الرحیم د کم غرض لپاره د خپل کور نه پورته کړل شوی او هغه د کم قانون لاندې په قید کې ساتلی شوی دی. د پاکستان د پوز پخوانی افسر انعام الرحیم د پنجاب صوبې د پنډې خار اوسیدونکی دی او د هغه خلکو وکالت کوي چې یا په جبري توګه د خپل کورونو نه بے درک کړی شوی او یا ورته پوځي عدالتونو سزاګانی ورکړی دي. هغه په تیر وختونو کې د پاکستان په پوځي مرکز جی ایچ کیو شبه حمله کې د تورونو کسانو وکالت هم کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال نومبر میاشت په 15مه نیټه باندې د پوځ حراستي مرکزونو یا بندي خانو او د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو د پاره د اکشن ان ایډ اف سیول پاور په نوم لانجمن قانون په سر د مقدمه اوربونې په وخت ویلو چې په حراستي مرکزونو کې یو تن صرف د 3 میاشتو پورې ساتل کېدې شي. عدالت د مقدمه په وخت د پښتنه هم کړې و چې د پوځ د دغه حراستي مرکزونو آئینی حیثیت څه دی. د سپریم کورټ تر پخوانی چیف جسټس یا مشر قاضی جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ بنچ ته سرکاري وکیل دا خبره منلې وه چې په حراستي مرکزونو کې دا وخت خوشا د زرو پورې کسان قیدیان دي. په پاکستان کې وخت په وخت د بيدرکه کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو فعالین احتجاجونه کوي چې پوز په زرګونو کسان په غیر قانوني توګه په حراستي مرکزونو کې قید کړي چې د مړي ژوندۍ په حق لې کورنۍ ته هیڅ معلومات نشته. پوز او استخباراتي ادارې اکثر د خلکو د بيدرکې تورونه ردوي. د پاکستان حکومت دغه بيدرکه کسانو معلومولو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي او دغه کمیشن دا وکوي چې تر اوسه زیات بيدرکه کسان پیدا کړي دي. د پېښور های کورټ د اکتوبر په 23مه نیټه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس خلاف تفصیلي فیصله کې د خیبر پښتونخوا د کورونیو چارو سیکرټري ته حکم کړو چې په 23 غنټو کې د صوبې دننه حراستي مرکزونه سب جیلونه وګرځوي. د یادو حراستي مرکزونو په حق له کال 2018 اکتوبر میاشت کې د سپریم کورټ په غوښتنه حکومت په خپل ځواب کې ویلو چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې 15 حراستي مرکزونه دي. هغه وخت په دغه مرکزونو کې د قید کسانو شمیره 1,310 خودلې شوې وه.
اگر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوای او ساته خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د امریکای سفیر جان باس ویلی دی چې په یو تبصره کې ویلی چې په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو ګوندونو یو شریک حکومت جوړ شي. په دې باندې څېړنه اخلو د ډیو رادیو څېړنکار او همکار بیروز خان صاحب زموږ سره د ویډیو لینک ته لارې مرګره دی. بیروز صاحب په خیر؟
مننه، شاله اوسئ.
بیروز صاحب، په کابل کې د امریکای سفیر دغه تبصرې ته چې غنی د انتخاباتو وروسته دغه ته یو مخلوط حکومت لکه د تیر وختونو په شانته کې جوړول پکار دی، افغان حکومت څه خبرګون ویلې؟
د جان باس چې کوم د امریکا سفیر دی په کابل کې، د متنازع بیانونه دي. د مخ کې هم په مې کې چې کوم یو انټرویو ما وکړه، په هغه کې د انتخابونو لاندې دي شوی او د ډیر اعتراضونه کړو په هغه باندې چې وزیران دې نه بدلی، او دا یعنی هغه قسمه خبرې چې د افغانستان د حکومت سره تعلق لري. د یو سفیر په حیث باندې نه پوهېږم چې د ته امیونیټی شته کنه په دغه خبرو. نه چې دا کوم اوسنۍ تازه خبره کړې ده، نو دا ویل لري چې یو خدای چې ګندې لګ ووټ پول شوی دی، د دې په بنیاد باندې به د صدر اشرف غنی ګنې کمانډینګ پوزیشن نه وي، د نورې ډلې ډېر ځان سره په حکومت کې شامل کړي. یو دغه دی یو پروپوزل دی دغه ورکړی دی. هغه ته د افغانستان د حکومت چې کوم د پریزیډنشل پیلس یا د ارګ ویان دی، هغه ورته ویلی دی چې په آئین کې دا ذکر نشته چې څومره پرسنټیج ووټ واشول شو، څومره فیصده یا وانشول شو. بیا دا چې دا د آئین د لاندې د صدر د ولسمشر اختیار دی چې څوک د ځان سره شاملوي یا څوک نه شاملوي، نو د افغانستان د حکومت غبرګون چې دی هغه ورته دومره تند یا تیز نه دی، خو البته د ده د خبرې مخالفت کړی دی چې ګندې دا د افغانستان د حکومت کار دی نه د بل چا.
بیروز خان صاحب، د سولې خبرې اترې هغې باندې به هم خبره وکړو، په کوم ځای ولاړې دي؟ ځکه چې امریکایي چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان د پاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد به بیا په څو ورځو کې د طالبانو سره په دې باندې خبرې اترې کوي، نو دا خبرې اترې په کوم ځای ولاړې دي؟
نو خبرې اترې خو چې کله د دې ملاقاتونه بیا په دوحه کې وشول، طالبانو دا فیصله وکړه چې بنګه اوس د اخیری د چکه می فاینل خبري یعنی د کو حتمی کو نو اغي وچ مونږه زو د خپل مشرتابه سره لیدل قتل کو دایوانوی چې چرته زو خو بیا ورو سودا خبره راخره شو چې پاکستان ته تللی دي الته کې د خپل مشرانو سره تللی دي اوس د امریکا چارواکو چې کمی خبري کړي په کابل کې هغه هم دغه چې زلمی خلیلزاد په سوروزو کې د طالبانو سره بیا په دوحه کې خبره ترې پیل کړي ځکه چې د طالبانو مشرانو د خپلو د طالبانو دغه شکم حیات راغلی او د خپلو مشرانو سره هلته پاکستان کې خبرې ترې کړي دي او دوی به هلته څه د ځان سره څه شرایط راوړي نو خبرې ترې خو همغه دي د امریکا چې کوم دریځ دی د افغانستان د حکومت چې کوم دریځ دی هغه دی اوربند یعنی ډزبندي د ډزبندۍ نه وروستو بیا د بین الافغاني خبرې اترې که دغه ته طالبان رضا شول طالبان ډزبندي وکړه او د بین الافغاني خبرو ته کیناستل بیا به د دې یو داسې یو حل راوځي چې او یو اعتماد به هم پیدا شي چې افغانستان ولس ته به هم یو زیر ورکړل شي چې او اوس طالبان د افغانستان د حکومت سره او د امریکا سره هغه خبرو ته تیار دي کوم شرایط چې د دې په منځ کې خودي شوی دي او هغه د سولې لپاره یعنی ضروری ګڼل شوی دي
ډیره مننه بیروز خان صاحب تاسو
مننه
کتونکو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی ایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم نه خپلې غاکتی او اوریدئ شئ د پښتونخوا د ثانوي او اعلی تعلیم وزارت وای په صوبه کې د مدرسو د رجستر کولو مرکزونه پرانستې دي په تعلیمي چارو کې د وزیر اعلی طلاکار ضیاء الله بنگش په ټویټر لیکلی چې روانه میاشت به د مدرسو د رجسټر کولو څلور مرکزونه په سوات ډیر اسماعیل خان پیښور او هزاره کې جوړیږي په دې باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال ارشد محمد باندې کوي
دیولہ بنگش ویلی په ملک کې بیلابیل تعلیمي نظام او نصاب د تفریق سبب ګرځي او د دوی تعلیم محکمه به د دې د یووالي هر ممکن کوشش کوي د خبر پښتونخوا وفاق المدارس تنظیم ویان سراج الحسن وای د حکومت د مدرسو رجسټر کولو پریکړې هر کله کوي
رجسټر چې کوم بوډو دي نه دي اتحاد تنظیمات مدارس دا د مدرسې پنځه بوډو نه دي نو دې کې یو هم د مخالفت نه کوي ټول بکدا زمونږ مشران د لسو شیل دي مرکزی وزیر کریم سره شفقت محمود سره عمران خان سره دي چا هم د مخالفت نه کوي
په خبر پښتونخوا کې د دینی مدرسو پنځه بورډونه دي تر ټولو زیاتې مدرسې د سنی او شیعه مکتبې فکر لرونکو دي د وفاق المدارس چې زیاتره دیوبندي فکر لرونکي دي د شمیرو تر مخه په ملک کې د دوی د انتظام لاندې 15000 مدرسې دي چې پکې 2000 په خبر پښتونخوا کې دي د جمعیت اسلامي په خوانې صوبې سملي غړي یو مدرسې چلوونکي ډاکټر عطاو رحمان وای حکومت سره د مدرسو پر رجسټر کولو سلا دي
حقیقت دار چې هغه د ویر او ذکر نه کړو نو درس نه مې کیول غواړو هغه د درس نظام برقرار دی خو تاسو سره په دې کې اصلي مضامین د لسم د ستې بیا ور پسې د اف د ستې کدا ټولو شی او د ویر وړ امتحان ورکړي دا به هغه د په اخري د مونږ ټیک ته د دې نه انکار نه کوي
په پاکستان کې په دینی مدرسو د سختګری ز سوچ خورولو ټکونه کیږي ډاکټر خالد حسین وای د مدرسو رجسټر کولو تر څنګ د دغه انصر ختمولو لپاره هم ګامونه پورته شي
دا رجسٹریشن صرف د دې لپاره وی چې د فندونو ورکول د لپاره لار خلاص او ورته سہولیات لکه د کمپیوټر یا د داسې کیسه مسوزن ورکړي او دا په آزاد بیا یو ماډرن ټیکنالوژي سره رجت پرسان او انتها در فکر په مخ کې وړي نو دا خو به داسې وی لکه چې د راتلونکي حکومت سرکاري ادارې دي دغه هم د مدرسو شکل اختیار کړي نو به داسې وی چې نه مدرسې به مینسټریم تر نه شي دا مینسټریم مدرسو تر شي
پاکستان کې زیاتې مدرسې غیر رجسټرډ دي او د حکومتي سارت نظام نه بهر دي د تیرو څو کلونو راهسي وفاقي او صوبایي حکومتونه د دغه رجسټرډ کولو اعلانونه کوي خو لا تر اوسه په مکمل توګه د عمل سرتا نه دی رسولې ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د تاریخ طالبان جماعت الاحرار ډلې دا وکړه چې دوی خپل عملیات شروع کړی دي په باجوړ کې او په مومندو کې، او دوی یو شمیر امنیتی چارواکو ته تلافات هم اړولی دي. د مومندو چې کوم حکومتي چارواکي دي هغوی د دې خبر تصدیق هم کړی دی، خو د مرګ جوب لیکم تفصیل نه دی میډیا ته ورکړی. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې دغه داوی مطبوعاتو ته ورکړی دي. قدرمنو اوریدونکو، یو بل رپورټ تاسو پام را ګرځو. په وزیرستان کې یو پولیس په ډزو وجل شوی دی، یو دغه شانته کې د ماین په یا د ځمکني بم په چاودنه کې یو بل تن جوبل شوی دی. دغه تفصیل د ډیور رادیو خبریال عدنان بیٹنی په خپل رپورٹ کرا کئی.
د شمالی وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او شفیع الله گنڈاپور اویل تیر ماشام په میرالی کې ایواد چاودنه شوی وه، او له هغې وروسته ډزې شوې او په ډزو کې پولیس سرتیری سهیل وژل شوی دی.
آرمی ټارګټ وا نو د مور پولیس چې کوم دی هغه هغه مالتا په ډیوټي باندې او سهیل خان نو هغه په فایرینګ چې کله شوی دا بلاس نه بعد نو په هغه باندې هم فایر لګیدل دی. نو هغه فایر سره هغه د مور کانسټیبل چې کوم خاصدار کانسټیبل چې کوم اوسنی ولي مرګ دی، نو هغه په شهید سهیل خان ایف آئی آر بالکل دا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تمور مور اسلا ولی کلا الت د دے ایف آئی آر درج شو. نہیں اغه باندې خلا کار چلا دغه پش شروع دی اغه سے ناس مرته چ اطلاع نه ملو سد
د امیر علی په تحصیل سړک چې دغه پیشه شوی د موکی یو انی گوا مزمل خان دی وته او ویل چې دغه د تیر ورځ د فوټبال لوب روانه وا او د لوب د زای سخه نه اردی 1 کیلومتر لری 14 وشوا
د مکاو شو د مکینه بعد کسان روان شول په خپل خپل کورونو د پسیډو باندې روان شول ځکه چې پرود باندې خدا مکاو شو پرود څوک نه ورل چې کوم کسان وال کنا
د وژل سوي سرتیری تر یاس نور ډیوا ته وویل په تیرو نهه میاشتو کې دا دویمه پیښه ده چې د دوی کورنۍ سره کیږي. هغه وویل په تیره روژه کې ورور چې د دې سرتیری پلارو په جماعت کې نامعلومه کسانو په ډزو وژلی و. د دې پیښې وروسته نن په شمالي وزیرستان میرالی سیمکشي احتجاجي مظاهرې هم شوې، او یوه مظاهرې چې اسداور ډیوا ته وویل یاد پولیس سرتیری له میرانشاه څخه د فوټبال لوبې لیدو لپاره میرالی سیمې ته راغله. هغه وویل دوی دغه احتجاجي مظاهره د روانه نامنۍ پر خلاف کھڑے
دوی باندې فائرینګ شوې دي. نو خلک څوک دي چې فائرینګ یې وکړو په دوی باندې؟ دا هم د دوی ناکامي لا دی. وکیل تحقیقات وشي چې قاتل څوک ته هغه دا ونی وشي سزا د قانوني ورکړي شي. بل دا چې په قدم قدم چې پوسټ دي او هغه باوجود وزیرستان خلکو ته امن نه دی یقیني شوی، تورې شي ګاډي ګرځي او ټارګټ کیلینګ دی بتخوري دا. وزیرستان خلک بیا دې لپاره تیار نه دي چې دوی بیا یو ډی پی جوړ شي او بیا کورونا پریزی نه نه ډیوټي باندې نه وو تمشبین وو په هم غچ په یونیفارم کې هم نه وو او تمشبین وو دا هغه میچ ته راغلی و میرانشاه میچ وو دلته.
بل پلو ورسره په یو بله قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنه شوې. ځای انتظامیه منی چې د جنوبي وزیرستان د لدی سب ډیویژن په بابر علاقه کې یو ماین چاودنه شوې او 15 کلن هلک پکښې ژوبل شوی دی. انتظامیه وایي دغه هلک په علاقه کې بیزې سرولې او ماین پرې چاودلې دي، او په چاودنه کې دغه هلک په یو لاس او پښه معذوره شوی او ډېره اسماعیل خان کې روغتون ته منتقل کړی شوی دی. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره. فرزو یو بل رپورټر اخته په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې د پولیو شپږ نوي کیسونه رپورټ شوي او د سره په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره چې د هغه 123 ته رسیدلې ده. د روغتیا د چارواکو په وینا دوه پیښې په ټانک کې په ډیر اسماعیل خان بنو او مومندو کې یو پیښه مخې ته راغلی او بلوچستان په دوکې کې هم د پولیو کیس نوی کیس مخې ته راغلی. په دې باندې زمونږ خبریال شاهین شان نور حال اورو.
دا یو عربیا خبر په خپل خان چې کوم دی پینځه تازه پولیو پیښې را مخې ته شوې دي، کوم چې د دې تفصیلات بنو کې یو را مخې ته شوې دي، سره سره ټانک کې دوه دي او دین علاوه په قبایلي سیمه مومندو کې اړومبه چې کوم پولیو کې سره مخې ته راغلی دی او دې سره سره یو بل د سند ایالت لخوا تازه پیښه مخې ته راغلې ده. د دې وروسته چې کوم دی یو سل درویش د دېش میرا هغه پوره پاکستان کې د رپورټ شوی دی، سره سره اته اتیا پیخه په خیبر پختونخوا کې دي. د نن وړاندې هم څنګه چې تقریبا په هر ورنې کې تازه پیخه رپورټ کیږي او په دې اړه باندې چې کوم د دې صحت چارواکي دی اعلی چارواکي غي سره مونږ خبرې ترې کیږي یا چې کوم د دغه سیمو نه د پیخه مخې ته راځي، په دې کې کوم وګورو زیاتره چې کوم والدین دي هغه د دې څخه انکار کوي، کوم چې 13 ورنې هم یو پولیس کمپاین سره تر رسیدلې دي او په دې کې د شمیرو تر مخه تقریبا یو لک سلویغ زره هغه ماشومان د دینه بچ پاتې شوی دي. سره سره
او دا یوازې دغه یو لک سلویغ زره چې تاسو یادوي دا یوازې په خیبر پښتونخوا کې دي کنه؟
جی بالکل، په خیبر پښتونخوا کې دي او د سره سره چې کوم د هیلت منیسټر دی هغه لخوا وفاقي هغه ویل دي چې تقریبا 2 لک په پوره پاکستان کې دي او د کې زیاتره چې کوم انکاریان دغه د پښتنو سیمه نه رپورټ کیږي.
او څه وایي د صحت چارواکي چې دغه پیښه چې را منسته سوي دي د شپږ، آیا دا د تیر کال دی او که هم د 2000 کال دی؟
جی بالکل، دا په کال 2019 کې حسابيږي، ولې چې د دې کم دا ټیسټونه کیږي لیبارټری ته ځي هغه کې تقریبا یو میاش لګي، نو دا هم په کال 2019 کې حسابيږي او دا شمیره په هغه کې هم حساب شوی ده.
او کله په لنډ توګه راته وایسه چې بل د پولیو کمپاین به څه وخت شروع کیږي؟
په 13 جنوري باندې کوم چې اوس روانه میاشته، په دې کې په خبر پښتونخوا کې ځینې داسې هغه سیمې دي چې په دې کې به 13 جنوري نه کمپاین پیل کیږي او دا هغه سیمې دي کوم چې د پولیو وایرس لپاره خطرناکې ګڼل کیږي. دې سره سره په 20 جنوري به دوباره چې کوم دی هغه یو بل کمپاین پیل کیږي او زیاتره چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې چې کوم ماحولتي نمونې دي هغه هم مثبت مخې ته راځي. ته دې په نظر کې چې کوم دی دا پریکړه کړې ده چې په دې ماشومان او دغه سیمه ماشومان ته به پولیو چې کوم سیم دی هغه خامخا ورکی.
ډېره مننه شاهین شاه افریدی صاحب او کور ودان.
مننه.
زه چې یو خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
اور اوریدن
وایس اف امریکا دوا یو ساته خبری خبرونه لا د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه خپنه روانه ده په پیښور کې د پولیو د مخنیوي په اړه باندې او د پولیو د ناروغي د بیداری په اړه باندې یو سټیج ډرامه شوې ده. په دغه کې ډاکټر سروت علي هم برخه اخیستې راغې پکې هم کردار کړی دی او هغې ویلي دي چې د پولیو چې کومې کارکوونکي دي هغوی ژوند ډېر زیات خطرناک وي او د ماشومانو د صحت په خاطر باندې دی په دغه ډرامه کې کار کړی دی. راځئ چې د شاهنشاه نه نور تفصیل په دغه رپورټ کې واورو.
تیر ورځ د پیښور په نشتر حال کې د پولو آگاهی په اړه یو سټیج ډرامه وشوه چې پکې د سکول او کالی طالب علمانو ته د دې موزی وایرس په اړه مثبت پیغام ورکړی شو. د پښتو دغه سټیج ډرامې نوموړی لیکوال نورالبشر نویدو چې پکې د پښتو ډرامو نوموړو ستورو کردار ولوبولو. په دغه تالار کې راغلي طالب علمانو په شمور د نورو طبقو خلکو هم په معاشره کې د پولو په اړه مثبت پیغام خپرولو ستاینه وکړه. د پښتو ډرامو وتلی اداکار سروت علي د 19 کال وقفې وروسته یو ځل بیا په دغه سټیج د یوې پولي چارواکي په توګه خپل فن مظاهره کوي او وایي چې په معاشره کې د پولو په اړه منفي پروپاګاندا وروسته په دغه موضوع یو ځل بیا سټیج ته غاړه کېښوده او غواړي چې د دغه پیغام له وجې ماشومان د پولو خطرناک وایرس نه بچ کړي.
دا یو اصلاحی تھریٹر دے او پدی کی مونگا دی یو خاص مهم په حق لا خبر او کړه پولیو مهم په حق لا خبر او کړه او دی کی مونگ د ماشومان د ژوند د تحفظ زماشه د ژوند د تحفظ خبر کو نو پکار دی چې مونگا دی ملګری شو مونگا دی سره مرسته وکړو او تاسو مونږ سره مرسته وکړي دا په سپورټ باندې به مونږ یو نوې جنریشن یو خپل جنریشن دی کامل دی ملک لور کو.
د ترڅنګ په دغه تھیټر کې د پښتو ډرامو نوموړی ستوري زاید تنها او زیر شیرپاو او ویس توحید جهانگیر عادل او نور کردارونه ادا کړل. د دوی ویناوه چې په چاپیرچل کې یو شمیر کردارونه دي کوم چې د لګې ناپوهې او بیغورې لکبله نه یوازې د خپل ماشومانو مستقبل په تیارو کې اچوي بلکې نور خلک هم په داسې منفي سوچ گمراه کوي. دوی خوشبینه دي چې په یو کامی ستونزه د آگاهی خپرولو یو موقع ترلاسه کړي او خلکو ته مثبت پیغام ورکوي.
پلکی کی اوکلا په بونو کی موکلا اوس په خور کی بیا سوا به چار صد مردان کی ان شاء الله دا روانه ده. دا صرف دې د پاره ده چې کوم د پولیو ساس کی دی دا د ماشوم د پاره ډیر قیمتي شی دی ځکه چې عمده ماشوم سبار زلمی شي نو د ملک واګه د خپل لاس کې واخلي.
د دې نوم مشالونه او دا موږ د دې مقصد لپاره کړو چې زموږ په ملک کې د پولیو چې کوم مهم روان دی داغه د کامیابی موږ سو دغه وکړو چې هر څه له زلو وکړو چې دا کامیاب کو او چې کوم د دې خلاف یو دغه اکشن روان دی هغه موږ په ستریکا باندې سټاپ کو او موږ عوام ته وایو چې را د ماشومان چې دین د دې د مستقبل چې د زموږ خپل لاس کې دي کومه د دې ماشومانو تحفظ کولو موږ دوی ته په ټایم باندې ویکسینیشن کولو نه دا ماشوم زموږ د کوم معمار دی او چې دا کوم معمار موږ بغیر علاج پریدو نو بیا د کوم بیمار جوړیږي نو بیمار نه دی پکار.
په دغه تالار کې موجود راغلي خلکو نه صرف د دغه موضوع او کردارونو ستاینه وکړه بلکې دا اراده هم څرګنده کړه چې په چاپیرچل کې موجود د دغه منفي پروپاګاندا مخنیوي به کوي بلکې د پولیس ساسکو نه انکاریانو کانې کولو کوششونه به هم کوي.
دا باس په سوسایټي کې هر رنګ خلکې مذهب نوم استعمال کې د پولیو باندې مخالفت کوي تو چې سټیج ډرامه چې څومره وادي کې کوم پولیو باره کې دی یو خه میسج ورکړي امام مسجد ته خپل بچی ته خپل اساس کې اچي بل بګی دی په یو دا پیغام ورکړي چې حج عمرې لزن موږ ته اساس کې اچول کېږي دا ډېر یو خه کاوی شو دی د دې خراج تحسین پیش
کمیونټي ته به دا میسج ورکوم چې یاره د پولیو ډاپ شي کم دی دا زموږ د بهتري لپاره دی او په دې کې صدا سه مضر شي نشته چې زموږ صحت ته نه نقصان ورسی او دغه دوه کتري چې کم دی دا زموږ ژوندۍ بچ کی.
څرګنده دی وی چې د پولو په اړه غاهې د غستې تھیټر د خیبر پختونخوا په یو شمیر خارونو کې په داسې محل کېږي چې د پولو کترو څخه انکاریان په لکونه دي او کال 2019 کې د پولو وارث څخه مازوره شوی ماشومان شمیره 111 ته رسیدلې ده، کوم چې کال 2013 کې 12 او کال 2019 کې صرف 8 د صحت ماهرین وای پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د زیات کیسونو راتلو لویه وجه انکاریان خلک دي. شاهین افریدی، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوری دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
نو اوریدونکو او کتونکو وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غا دوام لري. وړاندې کوم بل رپورٹ کال 2019 په بلوچستان کې د کویلې په درنګونو کې کارکون کې مزدورانو لپاره خنړی کال وو. تیر کال شپږتیا مزدوران چې دی هغه د کویلې په درنګونو کې کار کولو په وخت په مختلفو پیښو کې وژل شوی دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورٹ د ڈیوا خبریال حمید سمسور ناورو.
تیر کال په 2019 کې په بلوچستان کې د کویلې په کان کې ورستۍ پیښه د کال په آخري ورځ پارنایی او په دوکۍ کې رامنځته شوله. په دغه پیښه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. دوی د افغانستان اوسیدونکي وو. د بلوچستان د معدنیاتو صوبایي څانګه وایي چې تیر کال په 2019 کې د کویلې په کانونو کې د دوی د سبسو پیښو له مخه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کویلې په کانونو کې 10 پیښې رامنځته شوي وې، په کوم کې چې شپږ اتیا درنګان وژل شوي دي، 15 ټپیان شوي هم وو. د بلوچستان د معدنیاتو څانګه وایي تر ټولو زیاتې پیښې په ډیګاري، مارواړ او په سنجدي کې رامنځته شوي دي. په دې کې 28 کسان وژل شوي وو. د ماین ان منرلز څنګه وی چې تیر کال په 2019 کې په دوکۍ کې 13، په سماولن کې 14، په شارغه کې 14، پارنایی کې 10 او په حب کې 1 کس د کویلې په کان کې دننه وژل شوی دی. د بلوچستان د معدنیاتو د څنګه د شمیرې لمخه چې له 2013 څخه بیا تر اوسه پورې د کویلې په قانون کې تر 300 زیات پیښې رامنځته شوی دي. په دوی کې 1500 کسان وژل شوی دي او تر 200 زیات ټپیان شوي هم دي. د کویلې د مزدورکار خلکو سازمان وخت په وخت د دغو پیښو په ضد باندې احتجاجونه هم کوي. دوی د دغو پیښو مهم ټکی ټیکداري نظام بولي. د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان د پاکستان لیبر فیډریشن مشر سلطان لالاوی چې په کان کې دننه د سر د خوندي ساتلو اسانتیاوي نسته، هم له دغه کبله ځکه مزدوران هر کال وژل کېږي.
د صحت او سلامتي قانون او ایس ایچ هغه دا چې لار به دونې شپږ بای اووه، په دې کې به د ککر لرګۍ استعمالیږي، د سفیدې لرګۍ به نه وي، او د دې به دا قدر ډسټینس وي، دوی د هغه ډسټینس بالایی یا سفیدې لرګۍ استعمالوي، بیا ډسټینس زیات شي. بل دا چې د ایمرجنسی لار چې د ګیس اخراج به پر کېږي، دا د مینز اونر خپل کارونه و ټیکهدار ته پاوله کړي دي، ټیکهدار و پیټي ټیکهدار ته پاوله کړي دي.
د بلوچستان چیف ماینز انسپکټر وویل چې دوی د کویلې د کومو کانو چې کتنه کوي په هغه کې داسې هم لیدل کېږي چې مزدوران د ژغورنې سامان نه کاروي، چې دوی ډېر کانونه په دې ترس کې جرمانه کړي دي او ډېرې تړلي هم دي. چیف ماینز انسپکټر وایي چې په کان کې دننه د ژغورنې سامان ډېر ګران بیه دی، ډېر مالکان دغه سامان اخلي هم نه. د بلوچستان پاتوزي لوکي کوټه بولان لورلایی ډاډر دوکۍ او ارنایی کې 1500 رجسټر او تر 15000 زیات غیر رجسټر قانون موجود دي، په کوم کې چې تر 1.5 لک زیات خلک کار کوي چې دوی زیاتره د خیبر پښتونخوا، د سوات، کوهاټ او دغه ډول د افغانستان اوسیدونکي دي. د مزدور کار خلکو سازمانونو له حکومت څخه د قانون سازوي او په کان کې دننه د دوی د سرخوندي ساتلو غوښتنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې د حساب کتاب یا د شمیرو اداره پی بی ایس وایي چې په روان کال کې د روان کال په اخیری 15 میاشتو کې د ګرانۍ کچا 12.3% ته اوچته شوې ده. د دې علتونه څه دي او دې باندې څېړونکي څه نظر لري؟ اقتصاد پوهان څه وایي؟ د ډیو رډیو خبریال ریاض حسین په دې یو تفصیلي رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د شمیرنو اداره بیورو آف سټیټسټکس وایي د کال 2019 د نومبر په مقابله کې په دسمبر کې ګرانی 0.3% راکم شوې ده، خو د کال 2013 د دسمبر په مقابله کې په کال 2019 کې په دې کې 0.2% اضافه شوې ده او دا ګرانی د تیرو 9 کالو راهیسې د ټولو نه زیاته ده. په مردان ضلع کې ځینې دکانداران وایي چې د خوراکي شیانو بیې د تیر کال 2013 راهیسې 1.5% جګې شوې دي. په مردان ضلع کې د هول سیل د کاروبار سره تړلی او د دکاندارانو مشر ارشد منان وایي په کال 2013 کې چینی په 250 روپے کیلو وا، خو اوس د هغې بیا 2 روپے تر رسیدلې ده. همدغه رنګ وړي په 113 روپے کیلو خرڅېدل، خو اوس په 193 روپے خرڅېږي. یو کال وړاندې د 40 کیلو ګرام وړو بیا 650 روپے وا، خو اوس د هغې بیا 100 روپے را وړاندې کیږي. او یو کیلو دال په 640 روپے خرڅېدل، خو اوس د هغې بیا 150 روپے تر رسیدلې ده. د زیاتوي چې د خلکو د اخستو توان ختم شوی دی،
خلکو کې قوت خرید ختم شوی دی. د یو سړي 500 روپے 600 روپے چې کمن روزانه ډیلی آمدن دی، هغه جز په دې په 500 روپے باندې اوړو والی چینی والی چه والی مو تیر شوی افتاد د کریانی والا ڈی سی سرا ریٹونه مقرر کړو او اقوامم جوړ کړه. د دې ګرانې په وجه باندې د دې پیټرول د دې ډیزل د دې ټیکسونو په وجه باندې 10 ورځې پس دالونه روجی لوبیا دالماش دالمون رټونه فرانسو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د مرکزی کابینه غونډه را بللې و چې پکې د خوراکي توکو د نرخ جاج واخلي او وزیر اعظم ثبوت ویلی و چې عام خلکو ته په سم نرخ او د ملاوت نه پاک خوراکي توکو برابرتیا وکړي. د روان مالی کال 2019 او 2020 د پاره نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلی و چې په پاکستان کې باګرانی 10% ته ورسي، خو د حکومت وینا ده چې دا ګرانی به د 10% نه کم وي. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې نه یوازې دا چې د تیر کال په پرتلا ګرانی په مجموعي ډول 0.2% سیوا شوې، بلکې ورسره تیل هم ګران شوې دي. په تیر یو کال کې یو لیټر پټرول د 95 روپو 3.8 پیسو څخه د 114 روپو پورې سیوا شوې دي. دغه ډول د تیلو د نورو توکو ترڅنګ د ګیس بای هم ورسره لوړې شوې دي او د تیلو د بایو د لوړېدو سره د گاډو د اډو مالکان وایي په یو کال کې د گاډو کرایانې 1.5% سیوا شوې دي. هم په مردان ضلع کې د بنیادی ضرورتونو دکاندار علی نصیر ډیو سره په خبرو کې وایي د ګرانې له وجې تجارت ته هم نقصان رسیدلی دی او د خوراکي شیانو د خرڅولو وروسته هغه بیا په هغه بیان نه میلاویږي.
یو پروډکټ مونږ والو سبا مونږ خرڅ کو پیټي باندې مونږ ته 75 راغله، مونږ خوشاله شو یاره مونږ 5 روپے پروفټ وکړو، بټ نیکسټ کنسایمنت چې مونږ اخلو مونږ 82 پرچیز کو 90 ریټیل پی، نو الټا مونږ 5 روپے ګټو نه بځای مونږ 2 روپے لاس کړو. هغه حساب سره کاروبار تاسو ګوره سیلز پښتا سیل خو هر سړی کې لګیا دی، بس سیل ورت نشتا بابانه تاسو ری پرچیز هغه شان نشه کوله. دوباره اتم یاشت مخ کی خېلې کم کوانټیټی والیوم تاسو خېلې هغه والیوم که تاسو سیکته نو یو هاف ټو انویسټ 30-40% اور سیو ٹو 50% مور ان یور بزنس.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر کال د زیاتو بارانونو له امله ښه فصلونه نه وشوي او د ټماټرو او پیازو بیا په ریکارډ سطح زیاته شوې وه، خو اداره اوس وایي ټماټر 6.5%، پیاز 12% او نورې سبزیانې 4% ارزانی شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساده خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیښتنې غدوام لري. په پاکستان کې د مالیو د راټولولو مرکزی اداره ایف بی آر وایي چین سره آزاد تجارت تړون د جنوري لومړۍ نیټې راهیسې عملي شوی او په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې، پروټوکول جاری شوی. په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال الیاس خان نه اورو.
ڈیوا ریڈیو چې د اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه اپوختل چې پاکستان د دې تجارتی تړون نه آیا څه ګټه به تر لاسه کړی شي او کنا، نو هغه اووی
چین کے ساتھ ہمارا جو تجارتی ستارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پچھلے 6 برسوں میں 60 ارب ڈالر ہم نے چین کو پے کی ہے تجارتی ستارہ پاکستان کو ہوا.
چین سره زمون تجارتی خسارہ ډیر زیاته ده او په تیرو شپږو کالو کې پاکستان د چین نه د 80 بلین ډالر راسیزونه راغوښتې دي او دا خسارہ پاکستان ته شوې ده. د اوی چې دا رقم رعایتونه پاکستان ته اروپایي هیوادونو هم ورکړي وو خو پاکستان ترې څه خاص ګټې ترلاسه نه کړې شوې. د اوی چې زما په خیال دا هر څه به ناکافي وي. شاید حسن صدیقی زیاته کړه چې پاکستان ته چین سره دا خبره کول پکار دي چې دا کومه خساره ده دې کې برابر کمې پکار دي. د اوی چې د بده مرغه دلته د بجلی، ګیس او تیلو بیې زیاتولو له وجې پیداواري خرچ زیات راځي، بل دلته د سود شره هم ډیره زیاته ده او هم دغه وجه ده چې موږ په نړیوالو منډایانو کې د نورو هیوادونو مقابله نشو کولی. بلخوا ډیوا ریډیو سره خبرو کې سینیئر جرنلسټ فدا حسین نظر لري چې پاکستانی تاجران دومره توان نه لري چې د چین غوندې غټو منډایانو نه ګټې ترلاسه کړی شي، ولې چې چین هم دا رقم سهولتونه د آسیان هیوادونو ته هم ورکړي دي.
کم آیټم مونږ لیګلی شو نو هغه خو پکار دي چې مونږ بیا د هغه پروډکشن باندې دغه ورکو چې هغه مونږ زیات کو، لکه فوډ آیټم شو کنه. خو به هر حال که هر څو شي کې خو زموږ ټریډ ډیفیسټ دې سره ډېر په ګرانه بچابا مونږه برابر وو. دا خبره زیات ساتي چې چین چې کوم دی د آسیان کنټري د لپاره هم پری مارکیټ او هغه ډېر زیات لوی ملکونه دي او دا ډېر غټ ایکسپورټ دی. نو آیا دې سره مونږ مقابله کولی شو کنه؟ شو کولی په چین په مارکیټ کې دغه انالیسس پکار دی.
چین او پاکستان ترمنځ د آزاد تجارتي تړون دویم پړاو د نوي کال جنوري لومړۍ نیټې نه پیل شوی دی چې لمخه چین پاکستان ته په 3.5 سیزنو ډیوټي یا مالیه ختمه کړې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې مراعات او په وجه به پاکستان خپل برآمدات چین ته راتلونکي 5 کالو کې د 4 بلین ډالر نه 6 بلین ډالر پورې زیاتول شي. د آزاد تجارتي تړون دویم پړاو 13 کال اپریل کې په بیجنګ کې لاسلیک شوی و. د چین او پاکستان ترمنځ دا وخت دوه اړخیزه تجارت څه د پاسه 19 بلین ډالر دی چې پکې د پاکستان برخه صرف څه د پاسه 1 بلین ډالر ده او پاکستان غواړي چې د چین غوندې لوی منډایي نه ګټې ترلاسه کړي او خپل برآمدات دغل تاسې واکړي. خو اقتصاد پوهان او څېړنکار وایي چې چین دا رقم سهولتونه وړاندې هم پاکستان ته ورکړي وو خو پاکستانی تاجرانو ترې څه خاص ګټې ترلاسه نه کړې شوې او د دواړو ګاونډي او دوستانو هیوادونو ترمنځ تجارتي خساره کې زیاتوالی ولیدل شو. د نوي لوزنامې تر مخه پاکستان د چین نه د هغه سیزنو درآمدات راکمولی شي کوم چې دوی ګڼي چې مقامي صنعت ته به زیان واړوي او دا رعایت تر 3 کالو پورې ورکړی شوی دی او تر 5 کالو پورې به غځولی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري. د خپرونې په اخیری برخو کې تاسو ته وړاندې کوو یو بل رپورټ د ابوظبي د ابوظبي شیخ محمد بن زید ال نهیان د پاکستان سفر کړی سره د خپلو اعلی چارواکو او د وزیر اعظم عمران خان سره یې لیدل کتل کړی دی. د ډیوا ریډیو خبریاله رابیا پیر په تفصیل په خپل رپورت کې راکې.
د دغه سفر په اړه د بهرنیو چارو د وزارت نوی ویاند عائشه فاروقی وایي
یو ای از ا برادرلی کانتری اند اور ریلیشنشپس ار بوث واید اند ډیپ.
عرب امارات مشهور هیوادی مشجوري اړیکې لرو او د ولی عہد په سفر کې پر ټولو اړخونو خبرې کیږي. د عرب امارات ولی عہد په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د دوی څخه وړاندې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او اماراتي بهرنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زائد هم د پاکستان سفر کړی و. سعودي عرب او عرب امارات هغه دوه هیوادونه دي چې ویل کیږي چې د فشار له سبب تیر میاشت وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا پایتخت کوالالمپور کې کېدونکي د مسلمان هیوادونو غونډه کې ګډون نه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی که څه هم په دې اړه ویلي وو چې مسلمان نړۍ ویشلو په اړه د دغه هیوادونو تحفظات لرې کولو لپاره څه وخت غواړي، خو د وزیر اعظم عمران خان پر دغه ګام د مخالفو ګوندونو له اړخه هم سختې نیوکې کیږي او د پاکستان بهرنۍ تګلاره د فشار لاندې ګرځول کیږي. د څېړونکو وینا ده چې پاکستان د سعودي عرب او عرب اماراتو ملګرتیا د دوی له اړخه د پاکستان د اقتصادي مرستې له سببه کوي. ډاکټر اعجاز خټک په دې اړه وایي د سعودي عرب په شان عرب امارات هم د پاکستان اقتصادي مرستې کوونکي اهم هیواد دي. د تیر کال د جنوري په میاشت کې عرب امارات پاکستان د اقتصادي بحران څخه وتلو دپاره 3 ارب ډالر وزنامه لاسلیک کړې وه. د دې نه علاوه د یو شمېرې تر مخه 2 لک پاکستانیان دا وخت په عرب امارات کې روزګار کوي. د څېړونکو دا هم وینا ده چې د سعودي عرب او د یو ای د مشرانو په راتګ کې به پاکستان اوس غواړي چې د ملایشیا سمیټ کې ګډون نه کولو په بدل کې د دغه هیوادونو څخه څه نور ترلاسه کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه یو ساده خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه خپلې قدمام لري او اوس یو خوندور رپورټ په کویټا کې د دې موسم لومبي باور شوی. په دې باندې یو ویډیو رپورټ د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی باندې کوي.
د بلوچستان یالت په سر شار کوټه کې د ژمي او د 2020 کال اولنۍ واوره وسوه. د واوري په اوریدو سره خلک خوشاله دي. د کوټې اوسیدونکو له یخ موسمه د خوند اخیستلو لپاره د سیلاني ځایونو مخه کړې او ځینې ځوانانو خو اتڼونه اچولي. د کوټي ترڅنګ د بلوچستان په پښتني سیمو زیارت مسلم باغ کې هم پر غرونو د واوري اوریدو او د بارانونو لړۍ پیل شوې چې له کبله هوا سړه شوې او یخ زیات شوې دی. د یخ له زیاتېدو سره سم د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي.
دلته همیشا دلته په کوټي کې شتي دلته ګیس پرشر ډېر کمیره، خاص کر دلته چې په ژمي کې ډېر لوی مسله سي، خاص په هغه وخت چې دلته یخ زیات شي. په کوم ورځ یخ زیات شي په هغه ګیس پرشر بالکل ختم نه، بالکل شي نه، نه چولې لګیږي، دلته نه سټوف لګیږي، نه دلته خلک بیا سالن تیار وي سي، نه ډوډۍ تیار وي سي. او خاص کر بیا چې باران وي او شي داسې وریځي یا داسې کلاور وسول بیا بالکل ګیس کسي نه.
له بلې خوا د بلوچستان گوادر په سیمه کې د تیز باد له امله د سمندر څپې ډېرې سوي او تیزي سوي دي چې ماهي نیونکي له ستونزو سره مخ کړي او کښتیو ته نقصان رسیدلی. د حکومت په وینا هڅه کوي چې ماهنیونکي له زیاته نقصان وژغوري. د موسمیاتو د ادارې د راپور له مخه د کوټې په شمول د شمالي بلوچستان په زیارت مسلم باغ او نورو سیمو کې د جمعې تر ورځې پورې پر غرونو د واورې اوریدو او د نری باران امکان شته. حفیظ الله ستوری شیرانی، امریکا غږ، ډیوه، کوټ. د بلوچستان
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ټی وی دا یو ساده خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکی اړخ ته موږ سره انجینیر و عابد حسین، د دوی ډېره مننه کوو. زه محوش چلیل
او زه بختور شاه
هم دې ځای کې تاسو نه اجازه غواړو. خو چې تزای ما د ریډیو خپرونه لا دوام لري او څو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل شي. د ټی وی د خپرونې نه تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.